پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل له خبرونو کوو. انسا اجمل ګوان:
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د جنوبی وزیرستان او ټانګ په یو شمېر سیمو کې کرفیو لګول شوی ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له حکومت ته د انجونو د تعلیمي ادارو خلاصولو غوښتنه کړې ده. او د شمالي مقدونی چارواکو ویلي چې په نایټ کلب کې د اور لګیدو د پیښې پلټنې کوي. د خبرونو تفصیل: د جنوبی وزیرستان او ټانګ په یو شمېر سیمو کې نن ګرز بندیز یا کرفیو لګول شوی ده. د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان د مارچ په 14 مشال ریډیو ته ویل چې کرفیو به نن د سهار له 6 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې وي. نوموړي زیاته کړې چې د کرفیو مقصد د امنیتي ځواکونو قافلې او عام ولس خوندي کول دي. محمد ناصر خان دا هم ویلي دي چې د زالینا تر واڼا پورې او د سروکې نه تر جندولې پورې لارې به بندې وي. خو بیا د سیمې اوسیدونکي وایي چې د کرفیو له وجې مشکلات زیات شوي دي او باید حکومت د امنیت پر ځای کولو لپاره نور اقدامات وکړي. په وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان فوج وایي چې د بلوچستان په نوشکی کې په پرونی ځانمرګي برید کې د دریو پوځیانو په ګډون 500 تنه وشل شوی دي. د پوځ آماړي کو څنګه ISPR په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د مارچ په 14 په نوشکی کې د امنیتي ځواکونو په قافله په برید کې درې امنیتي ځواکونه او دوه ملکیان هم زخمیان شوی دي. له دې وړاندې د مارچ په 14 د بلوچستان حکومتي بیان شاهد رین مشال ریډیو ته ویلي وو چې 14 د مارچ په 14 په نوشکی کې له مسافر لیږدونکو بس سره نیستي شوی ده. بلتون پالی بلوس وسلوالی ڈلی بلوچ لیبریشن آرمی د برید سیماواری منلی دا. د پښتون ژغورنې غورځنګړو سیاستوالانو مدني فعالانو په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په نامنې اندېښنې څرګندې کړې او د امن لپاره لټولو پښتنو د یو موټی کېدو غوښتنه کړې ده. دوی دا څرګندونې د مارچ په 14 د پېښور په باغ ناران کې د دینی عالم مفتی منیر شاکر د جنازې منځ پر مهال وکړې. په دې موقع مولانا خان صاحب ویل چې له مذهبي سیاسي او ځايي مشرانو غواړي چې د پښتنو د خوندیتوب لپاره جرګه شي.
د دې قام په ټولو رهبرانو باندې غږ کوو، که مذهبي مشران دي، که سیاسي مشران دي، که قومي مشران دي، د خدای په خاطر باندې د دې پښتون قام د پاره جرګه شي، یووالي ته راشي. دا صرف جنازې نه دي چې موږ جنازې وکړو خواره شو، عزیزانو تګلاره به منظمه جوړول غواړي. د دې قام د نجات خبره ده.
مفتی منیر شاکر د مارچ په 15 د پېښور په اورمړو کې په یو بمی چاودنه کې تر ژوبلې دروستو په رښتون کې صاحب ورکړه. په مفتی منیر شاکر د برید ذمہواری لا چا نه ده منلې. برخه د پاکستان فوج او حکومت سو واري ویلي دي چې د سیمې امنیت ته شمن دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي خونیز کال لر رسیدو سره سم د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د جنکو سکولونه او پوهنتونونه بیرته پرانیسي. حامد کرزی د مارچ په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې زده کړه یوازې یو حق نه، بلکې په خبره دا زموږ د هیواد او هیوادوالو د سوکالۍ، عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو سروسو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوي تعلیمی کال پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان کې واک ته د رسیدو وروسته لومړی لشپګم ټولګي پورته د جینکو سکولونه وتړل او بیا یې له 100 میاشتو تیرېدو وروسته جینکې پوهنتونونو ته لتګه هم منع کړې. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې په دې اړه په یوې لایحې کار کوي، خو لاغ وروسته یې بیا کوم نوی دریس مخې ته نه دی راغلی. او د شمالي مقدونی چارواکي ولس د نایټ کلب یا میخانه د اغه اور لګیدنې د لاملونو معلومولو هڅه کوي چې پکې د مارچ په 15 لکتر لګا 950 کسان وشل شوي او یو نیم سلو زیات زخمیان شوي دي. د پیښې د نایټ کلب د چلیدو لپاره د قانوني جواز یا لایسنس په برخه کې پوښتنې راپورته کړي دي. د روغتیا وزیر اربن تراوري ویلي چې ښایي د مړو شمېره زیاته شي. دا اور د مارچ په 15 په کوچاني خارګوټي کې په نایټ کلب کې لګیدلې و. په دې پیښه ګاونډیو هیوادونو، اروپایي اتحادیه او امریکا څخه د خواخوږی پیغامونه هم مخې ته راغلي دي. چارواکو ویلي چې د مارچ په 15مه ناوخته د ډي ان ا بینډ د کنسرن پر مهال آتشبازي وشوه چې له وجې د خلکو ډک کلب کې اور ولګېد، چې چارواکي وایي شک لري چې د فعالیت لپاره مناسب لایسنس نه لرلو. د خبرونو پای
خبرونه موله انیسی ازمل اوریدل په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دې او یو شمېر نور سیمه ایزو موضوعات رپورټونه لرو. د کوز جنوبی وزیرستان انتظامیه وایي نن د هغه ضلع په شمول د ټانک په ځینو سیمو کې هم ګرز بندیز دی. د کوز جنوبی وزیرستان یو قومي مشر دا اقدام د عامو خلکو په مشکلاتو کې د اضافه لامل بولي. پرون د پېښور په باغناران کې د وژل شوي مشهور دینی عالم مفتی منیر شاکر د جنازې غونډې ته په ویناو کې ځینو سیاسي فعالانو پوښتنه وکړه چې ولې د افغانستان نور ګاونډیان په آرام خو پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی.
افغانستان په ګاونډ کې 15 نور هېوادونه دي، دا غوبل سر د پښتنو د بلوچو په خاوره باندې جوړ دی.
افغانستان ته د تک په تمه په پېښور کې ګیر یو افغان وایي د تورخم دروازې تړل کېدا دوی سخت پریشان کړی دي.
موږ سره پیسې هم ختم شوي دي او ټبې هم ګران دي او مبارک میاشت د رمضان مریضي ده، یو خو مجبوري ده یو د لاره ده.
یو د مشال رډیو سره اوسه. مشال ریډیو دا اوریدونکو اولنې موضوع تر ازو د کوز جنوبی وزیرستان انتظامی ویلی چې نن با یعنی د مارچ چې ولسمه دا غزلې په شمول د ټانک په ځینو سیمو کې هم ګرځبندیز وی. دا خبر د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان پرون مشال ریډیو ته کړی. نوموړي زیاته کړی چې ټاکل شوی لدی سیمو پوزی کافلی تیری شي ذکر د امنیت په خاطر د یوې ورځې د ګرځبندیز پریکړه شوې ده. خو دا غزلې ځینو مشرانو مشالو ته ویلي، البته قومي مشرانو مشالو ته ویلي چې ګرځبندیز یا کرفیو د دوی د ژوند په مشکلاتو کې نور اضافه کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورت کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کښې د پوځي ګاډیو تاک روتاک په وخت د خلکې ژوند ژغورنې د پوره ګرځبندیز لګولی شوی دی او په کومې سیمو کښې وو دا ګرځبندیز وي په دغه برخه کښې ډیپټی کمشنر ویایي.
داسې ده چې دوه روټ دی بند کړي. یو روټ دی د زالۍ نه والا تر دوانا کریډیټ کالج پورې چې دا کومه لار ده کوم روډ دی نو دا به بند وي. او بل روټ چې دی نو د سروېکۍ په روډ باندې چې کومه ځي جنډوله او ښکته کوټ ته وځي نو تنهایي نه والا تر دغه روډ به بند وي. او د کوډ نه رواله تر وانی پورې دا روډ به کلا وي او د وانی نه تر انګور اډې پورې به هم روډ کلا وي. دا مین روډ به کلا وي، صرف دا دوه روډونه به بند وي.
خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص ویایي چې په سیمه کښې ګرځبندیز لګولې په وجه د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ کېږي.
نو ویل شو چې د نیش په علاقه کښې کرفیو ولګېدله د ګهیز د شپږ بجې نه لګا د چې بجې پوره. نو هغه کښې چې کوم روډونه درې مي لکه زلۍ کډیټ کالج چې کوم روډ دی دا ډېر په پاپولیشن کښې دی نو په دا باندې ښه په بندي ولګېدله. نو دغه د تنایی د جنډولې او کوټکای په دا ایریا کښې هم کرفیو لګېدلې دو. نو دغې سره خلکو ډېر زیات تکلیف تای د رژي میاشتو نو دی د عوام په حمایت کښې نه دو لګېدلې چونکې د دې خپله چې کومې کنوایۍ دي هغه د پورو کېدای شي چې دا شاوي د عوام د پوره څه سهولت نه دی.
د سویلي وزیرستان ضلعو اوسېدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په سیمه کښې د پوځي ګاډیو تګ روتګ د پوره په زوی خلکې ګرځبندیز دا نه لګوي او د ضلع امنیتي حالات ښه کول د پوره دا بیړوندي ګامونه پورته کړي چې په سیمه کښې یې خلک په ازادي سره خپل ژوند تېرولی شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د وژل شوی مشهور دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه پرون مازیګر د پیښور په باغناران کې وشوه چې زرګونه خلکو ګډون پکې وکړل. په هغه مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښانو ترڅنګ د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو او د راس قومي مشرانو ویناوې وکړې. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نام نه پر نوې څپې اندېښنې وښودې. دوی د دې مسلې د حل لپاره د پښتنو د یووالي په خبره ټینګار وکړل. مفتی شاکر وړ مورس پیښور ته نږدې په اورمړو کې په یو بمی چاودنه کې زخمی شو چې روسته د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې ساور کړ. دغه د وجنې ذمہواري کمې وسلواله ډلې منلې نه ده. تفصیل د غلام غوس پر رپورټ کې ورو.
په بمی برید کې د وژل شوی مفتی منیر شاکر جنازه د پیښور په حیات آباد کې په باغی ناران کې د مارچ په 14مه ادا کړې شو چې پکې په زرګونو خلکو مدني او سیاسي فعالانو ګډون وکړو. تیر مازیګر د دغه جنازې د ادا کول نه وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو او ځینې نورو سیاسي او مدني فعالانو په باغی ناران کې راغون شوي خلکو ته په خپلو ویناوو کې په پښتونخوا او بلوچستان کې په نام نه د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. په دغه مهال مولانا خانزیب وویل په کار د ټول سیاسي ګوندونه د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره یو موټی شي او د دې د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي.
مذهبی مشران دی، سیاسی مشران دی، قومی مشران دی، خدای په خاطر باندې د دې پښتون قام د پاره جرګه شي، یووالی تراشي. دا صرف جنازې نه دي چې من جنازې وکړو خواره شو. عزیزانو تګلار به منظمه جوړول غواړي. د دې قام د نجات خبره ده. د افغانستان په ګاونډ کې 15 نور هیوادونه دي، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چین او ایران. هغه ریاستونو کې پټاخې نه خلاصېږي، هغه ریاستونو کې علما نه وژل کېږي، سیاستمدار مشران نه وژل کېږي. دا چرم دا غوبل صرف د پښتنو د بلوچو په خاوره باندې چول دی.
د جنازې نه وړاندې د مفتی منیر شاکر د مړي لیدو لپاره راټول شویو کسانو ته په وینا کې مدني فعال او د خیبر سیاسي اتحاد غړي خانولي اپریدي د وسلوالو په فعالیتونو کې د پښتنو دینی عالمانو او سیاسي او قبایلي مشرانو په نخښه کولو نیوکې وکړې او ویل چې کچېری بیا داسې یو پیښه رامنځته شي نو په کار ده دوی د دې پیښو د ودرولو لپاره یو فیصله کون احتجاج وکړي.
کم زره په حقانیا کې د شهدا او ملا بیرو وحکم زبه د ګلمن ویلا بیرو وحکم حکما کبه اخیری مړی دی وی کبه اخیری شهید دی وی کبه څوک اخیری دی کلیر کوي کبه تاسو سلا اخیری دی لیک کی کلیر کوي ز کور کمانډر ته هم لکه څنګه مو ستاسو ته لته نه لو شولې نو تاسو نه لو شولې قسم نه د بغدادي چې دا سم نه ته نه لو دی او قسم دی چې یو ګل مینم ګرځم په لامه یقین دی او دا سې د مرام خو خبره یې کوي وا
د جنازې ګډونوالو ته د مفتی منیر شاکر زوی عبدالله شاکر هم وینا وکړه او هغه وویل چې د هغه د پلار د مړینې نه پس پکار ده د دا ډول وژنو د مخنیوي لپاره یو فعال کردار ولوبولی شي.
زه صرف دا تپوس کوم د دې پښتنو نه چې تاسو به تر اخره نور څومره لاشونه وچتوئ. د ګیلمن لاش تاسو اخیری نه شو. زما والد صاحب ما در بخلی دی پښتنو، خو زما والد صاحب دا اخیری لاش کې خپل لاشونه ما ورکوئ دې ظالمانو حکمرانانو ته.
په عین حال کې تیره ورځ د پیښور سی ټی ډی د 15 مارچ په بمی چاودنه کې د مفتی منیر شاکر د وژنې ایف آی آر هم ثبت کړی. د هغه ایف آی آر تر مخه په چاودنه کې شپږ کیلوګرامه چاودونکي مواد کارول شوي وو او بم د ورمړو د هغه جمعه دروازې ته نږدې خښ کړی شوی وو چېرته چې به هر ورځ مازیګر مفتی منیر شاکر درس ورکولو.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پختنخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوگری
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
په تیرو څو ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پیښو تازه هغه یې پیښور ته نږدې په ورمړو کې د یوه مشهور دینی عالم مفتی منیر شاکر وژنه ده. د وسلوالو په ځینو بریدونو کې د پولیسو تر څنګ امنیتي ځواکونه هم په نښه شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان ساتلي دي. دا چې په پاکستان په تیره په یادو دوو صوبو کې ترهګرۍ په پیښو کې د اضافي لاملونه څه دي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د شبیر احمد جان د رپورټ.
تیر شوخه یو اونۍ راسي د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان، بنو، کرک، ټانک، لکی مروت، باجوړ، مومند او پیښور کې په پولیسو د پوسټ په هلکارو د دوی په چک پوسټونو او په دیني مشرانو د وسلوالو د بریدونو لړۍ دوامدار ده. د مارچ په 14 هم پیښور میچنه گیټ کې د پولیسو په چک پوسټ وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیسوالا د وژل کېدو اطلاعات دي. دا چې کوم داسې اسباب کې دي چې په بلوچستان او بیا خیبر پختونخوا کې وار بیا د ترګرې بریدونو کې زیاتوالی هم او تیزوالی هم راغلي، نو د ترګرې په موضوع څېړنې کوونکي او کتاب لیکونکي د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وایي
تاثر دا دا کله هم په دې سیمه کې په ریاستی ادارو باندې نیوکې سوا شي او د خلکو دا ګیلې او معنی زیات شي چې ریاست د خلکو پروټیکشن نه کوي، الټا د خلکو وسایل نه او مسایل نه غلطه فائدہ اخلي. به مونږ ګورو چې همیشه به الته کې دا سه یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سوا شي، نو یو فرق خدا هم دا هغه تاثر نه زایل شوی دا او نه ریاست څوک دا د هغه سنفي کړی دا خلکو ته تحفظ پرووایډ کی، بلکې څه کم زه کاغه بنو دا کا سواد تا کا وزیرستان دا هغه خلکو باندې مسلسل بریدونه رواني څه کم د ریاست په ضد باندې مبارزه مخته کوي او خپل علاقې کې امن غواړي، نو امن په دسیمه کې غوښتن دا ساده لکه ریاست چیلنج کوند.
نو مولوی جادوی، بلخوا یو داسې اپریشن هم په خیبر پختونخوا کې د امنیتي ځواکونو لخوا روان دي چې هدف یې ښکارن دي، د هغې رد عمل هم کېدی شي. وایي باید ګاونډي هیواد افغانستان سره په دې اړه سنجیده خبرې وشي. دا ډول ترهګرۍ جنگ باندې نظر لرونکي په پیښور کې خبریال او شرونکي شیم شاید وایي چې د دې ځای په وسایلو جنگ دی او باید دلته کې موجود ریاستي ادارې خپل کردار په مؤثره توګه ولوبوي.
خبره خو ډېره ښکاره ده، دا جنگ چې کوم دی نو ښکاره خبر ده چې دلته کې ځای د وسایلو باره دی ګره په دې ځای کې د طاقت لپاره دی. په دې بد مرغ ریاست چې کوم دی او ریاستي ادارې هغه په دې کې یو ډېر پر اصرار کردار لوبوي. په ښکاره توګه خو هغه ترهګرۍ خلاف ما او د ترهګرۍ ښکار ما په کار دادی چې ریاست خپل کردار چې ګنده دغه مخامخ کې در بلوچستان چې کوم پی خوش و نو دغه نورسته د دغه ریاستي دارو او پادار رسنای ریاست پادار خلک چې کوم دی نو ټولو داوی چې دلته کې نېشنل الیکشن پلان 2 په کار دی. خداغه مخالفت هم کیږي چې تاسو په نېشنل الیکشن پلان 1 کې سو کړو کپاغاون مو عمل کړو نن ورځ 2 ضرورت نو دا ډیر خطرناک.
خود پاکستان پوز ویاند اداره ISPR د دې ترهګرۍ په خپړه دریج لري چې کم کمزې وسلوال بریدونه کوي، دوی پر ضد موثره او جوابي کاروایي کوي او عملیات هم کوي. او وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هوډ لري چې د هواد څخه ترهګرۍ غواخونه لمه خيوسي. د ځینې شنونکو په نظر د منطقه باندې یو وار بیا یو بل سوړ جنگ شروع کړل شوی دی او د نړیوالو قوتونو خپل خپل مفادات د کم لپاره چې وار بیا د دې خوري انتخاب شوی دی. پښتون ډیجیټل نیوز نتورک په پیښور کمشر کاشف الدین سید وای
نن یو ځل بیا منتر اخکاری چې په دې پختون بیلټ کې عالمی قوتونو څخه خاص دلچسپی دا دلته یو جنگ بیا شروع دی. دا ځلې چې کوم حالات منتخکاری نو هغه په دغه بنیاد دی چې دلته کې یو ځل بیا داسې صورتحال پیدا کړی شي چې د دې خاورې چې کوم امن دی او د دې خاورې چې کوم سرګرمۍ دي مختلف قسم هغه متاثر کړی شي، دلته خلکو کې یره پیدا کړی شي او د دغه یره پشا باندې دغه قوتونه خپل کم مقاصد دی هغه تر سره کوي. او مونږ ویلو چې دا یو بل کولډ وار دی، دا ری سره سره په افغانستان کې هم دغه قوتونو دلچسپی دی او مونږ ګورو چې په افغانستان کې هم صورتحال ډیر خنه بلکې خنه دی.
په خیبر پختونخوا کې د دغه مخ په زیاتېدو ترهګرۍ لړۍ پړه پاکستان پوځي چارواکو سربیره د صوبایي وزیر اعلی علي امین خان ګنڈاپور، گورنر فیصل کریم ګونډي او د صوبې د پولیسو مشر عاجي ذوالفقار حمید ویلي چې ترهګرۍ ختمولو پورې پخلا کا د دې مقابله کوي د امنیتی ځواکونو حوصله به داسې بریدونه نشي ټټولی او تر هغه ختمولو لپاره به ټول وسایل دوی په کار راولي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو اوردونکو، سلګونه هغه افغان وګړي چې تورخم دروازې تړل کېدو له وجې خپل وطن ته نشي ستنېدای د پېښور په ارزان بیا مسافرخانو کې دا محل دی ردی لاغوی سخزینو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خرچې پیسې په ختمېدو دي او د پاکستان او افغانستان حکومتونو غوښتنه کوي چې تورخم دروازه ورته خلاصه کړي. هغه دروازه د فبروري له 28 نیټې راهیسې په صفري نقطه کې د نو پوستو او تاسیساتو پر سر د پورته شوې لانجې له امله تړل شوې ده. فرهاد شینواره محل راکوي.
د پېښور په یو مسافرخانه کې موجود یو افغان وګړي شاه فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د هوټلونو د کرایا وس نه لري او دلته په یو ارزان ځای کې شپې سبا کوي چې د تورخم دا کشاله هواره شي او دوی خپل هیواد ته ستانه شي.
د هوټل د مسافرخانې ډکې دي، مسافران پکې ډېر وخت نه کې پروت دی، نو دلته تورخم بند ده، نو موږ سره پیسې هم ختم شوي دي او بله خبره دا ده چې دغه لاره چې خلاص نه چې سره مونږ نه یو بلکې ډېر افغانان دلته پروت ده. هوټل هم ګران دی او بل دغه مبارکه میاشت د رمضان، نو یو خو مریضي ده، یو خو مجبوري ده، یو د لاره ده، نو مسافرخانې پیدا کیږي، نو چا سره چې وس توان یې نو څوک به برداشت کوي شي، څوک به نه شي.
په دې مسافرخانه کې میشتو ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نو خان کابل ته روان یو، تورخم لارې بند شوې دي کنه، سخت مشکلات موږ جوړ شوې کنه، په ډېر سخت تیریږي، پیسې ختم شوې دي، نشته کنه، یو نه قرض کا بل نه قرض کا وغیرہ پوښتې، تور لارې بند دي کنه، بس بره خلته تیر پونګه پیسې نشته کنه، موږ مجبور دي بلارې پاتې شوې کو تر والا وي پیسې راکا، پیسې موږ سره موږ ختم شوې دي، تل تخت سر خان وشه موږ سر خان زو ډوډې ته خرج راوړي کنه، خرج راوړي او خرج راوړي کنه، مطالبه دې اقدام مهرباني کنه کې د لارې خلاص موږ ته.
محمد لطیف بره د کاپیسا ولایت، نهایت تکلیف دي، به انتها تکلیف دي خلکو ته، یوازې ماته نه دغه افغانانو ته تکلیف دي، دلته یو طرف لار بند، یو طرف بیماران دلته پروت دي، یو طرف به روزګاری دي، یو طرف پیسې نشته، روزه دي، خلکو سره پیسې نشته، د خوراک خو کرایه ورکی، خوراک نه ایران دي، خوراکی کرایه نه ایران دي، بس مزنانام دي، بس بعض خلک په ده سپین بولدک لار دي، هغه هم خرچه غواړي، دغه لار هم خرچه غواړي، هم لار هغه هم لار هم خطرناک ده.
تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې راهیسې د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو په خپل درس کې ویلي چې طالب ځواکونو په تورخم صفري نقطه کې په لنجمن ځای کې په نو پوستو او تاسیساتو باندې کار پیل کړی او په دې باندې پاکستان تحفظات لري. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا په دې تور د تورخم دروازې بندول بې جوازه دي، او د پاکستان لخوا په دې تور د تورخم دروازې بندول بې جوازه دي. د تورخم کشالی له وجې په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته مرګ ژوبله هم اړولې وه. خو د مارچ په 9 نیټه دواړو خواوو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ شوې جرګې نه پس په تورخم کې وربند دی او په نوو تاسیساتو جوړول باندې کار ودرول شوی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره جوړ شوی جرګې غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په تیره غونډه کې یو بل ته کوم وړاندیزونه ورکړي وو، دا یې خپل واکمنو سره شریک کړي او بلې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي، او هیله ده په هغې کې د تورخم دروازې د خلاصولو په هکله هم څه پرمختګ رامنځته شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتلو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د ممندو باجوړ خلک له جلال آباد او کونړ سره د خپلو تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ډیورنډ کرښه د غزن تار لګېدو له وجې کار روزګار خراب شوی دی، بلکې دواړه خواو ته پراته ولسونه چې کامونه سره یو دي له یو بله پرې شوي دي. په باجوړ کې د ډیډک په نوم د یوې حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړی ډاکټر حمیدالرحمن وایي صوبایي حکومت ژمن دی چې د هغو لارو خلاصولو ترڅنګ په سیمه کې پرمختیایی پروژې هم عملی کړي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د مومند او باجوړ ولس غواړي دغه زلونه افغانستان ته وتلې لارې باید د تګ راتګ لپاره خلاصې شي. د باجوړ غاخي پاس، کاګه پاس، لیټۍ پاس او نوا پاس ولې د مومند او ګوسړۍ کنډو او انارګي لارې شاوخوا 15 کال وړاندې د عسکري اپریشنو په وخت باندې شوي. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوي. باجوړ کې دغه اپریشن نوم شیردل وو چې 2008 کې شوی. ولې مومند کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2011 کې شوی. د دغه لارو د بندښت وجه نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولس تګ راتګ هم ختم شوی. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالیشا پختونیار مشال رته وویل کله چې دغه لارې بندې شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسیدل.
باجوړ چمبر اف کامرس د یو قانوني اداره ده، هغې د اړخه مونږ ډېر زیات خوشبین او د لارو مونږ ته ډېر زیات تازه ده شي، او خصوصا د نواپاس لار تر اوسه پورې مطلب څه شوي نه دي. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست کې کوم د تګ راتګ دپاره، خو د کاروبار دپاره نه، خو زمونږ د مریضانو دپاره. د دې سره به دوه خبرې وشي، یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی، په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي، په دغه خبره دپاره مونږ لګي. خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندرې اوسیدونکي ملک سنوبر مومند وویل ازغن تار یې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته، ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوي.
چې دا دوه لارې کولاوي د ګوسړۍ کنډو او د نرګي کنډو، نو په دې باندې به ډېر غټ تجارت کېده. ډېر خلک به پدلل راتلل او ډېر سوداګانې ډېر مالونه به پدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخیلو کې دغه شانتي د ګنداو پورې چې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوي، په هغې کې به سوداګانې خرچې دي. هغه سوداګانې چې هغه افغاني سوداګانې ووي، په دې کې به وچې برتن او غوړي تیل وغیره داسې هر یو شی چې کوم دی هغه ملاوېدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وایي هغه ته کاروبارونه د ملکی خراب وحشت د وجه هم کمزوري شوي، او بلخوا د امنیت د خرابې وضع د وجه هم کاروبارونه کم شوي دي.
نو مې خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا و چې دا به راشي، د پاکستان موسه تعلق برابر در څه به وسسل شي. د طالبانو د حکومت د راتلو سره کار الټه شه، اوس کو بارډر را کلاوم شي، نو د حالاتو په وجه باندې یو د دواړو حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات دسی دي. په دې وخت کې زما خیال خلک صرف د امن وږي دي، په بارډر باندې نور خاص سیزونه نشته چې هغه پیراوړي.
مشال ریډیو ته د باجوړ د صوبای سیملې غړي ډاکټر حمیدالرحمن وویل که دغه لارې خلاصې شوې، صوبای حکومت به هم په هغه ورځ دغلته خپل د کسټم دفترونه او بیا نورې چارې شروع کړي، او دوی غواړي هم چې دغه لارې خلاصې شي.
د ټیکنیکل اسیسټنس دارنګي د مختلف کسټم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبایي حکومت انشاءالله کمیټمنټ دی، هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو. څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده، هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی. زمونږ په لیول باندې انشاءالله دغه بارډر په کلاویدو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغې خواهش ځواب نشو ملاو. یاد دې چې تیر وختونو کې حکومتي غړو ویل چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي، خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریڈیو اردن کو پیخور کی گرمی دو لسنی بجے شوئے دا خبرون لنڈیز ل انیسے اجمل آورو
د جنوبی وزیرستان او ټانګ په یو شمېر سیمو کې نن ګرز بندیز یا کرفیو لګول شوې ده. د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان پرون مشال ریډیو ته ویلي چې کرفیو به د سهار له شپږو نه تر ماښام شپږو بجو پورې وي. نوموړي زیاته کړې چې د کرفیو مقصد د امنیتي ځواکونو قافلې او عام ولس خوندي کول دي. د پاکستان فوج وایي چې د بلوچستان په نوشکي کې په ځانمرګي برید کې د دریو پوځیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پوز اماړي کو سانګي آئی ایس پی آر په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د مارچ په 14مه په نوشکي کې د امنیتي ځواکونو په قافله په برید کې درې امنیتي ځواکونه دوه ملکیان زخمیان شوي هم دي. بلتون پالی بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمہواري منلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو سیاستوالانو مدني فعالانو په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې په نامه اندېښنې څرګندې کړې دي او د امن لپاره لټولو پښتنو د یو موټی کېدو غوښتنه کړې ده. دوی دا څرګندونې د مارچ په 14مه د پېښور په باغ ناران کې د دینی عالم مفتي منیر شاکر د جنازې منځ پر مهال وکړې. مفتي منیر شاکر د مارچ په 15مه د پېښور په اورمړو کې په بمی چاودنه کې تر ژوبلې دروستو پرښتون کې سا ورکړې وه. د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د نوی خونیست کال را رسیدو سره سم د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره د جنکو سکولونه او پوهنتونونه پرانیسي. حامد کرزی د مارچ په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې زده کړه یوازې یو حق نه بلکې په خبره دا زموږ د هیواد او هیوادوالو د سوکالې عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شي. او د شمالي مقدونی چارواکي او ولس د نایټ کلب یا میخانې دغه اور لګیدنې د لاملونو معلومولو هڅه کوي چې پکې د مارچ په 15مه لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي او له 1.5 زیات زخمیان شوي دي. د پیښې د نایټ کلب د چلیدو لپاره د قانوني جواز یا لایسنس په برخه کې پوښتنې راپورته کړي دي.
د مشال ریډیو لن خبرونو سره بل نړیواله موضوع د اوکراین د درې کلنې جګړې درولو په مخه ډیپلوماټیکي هڅې ګړندې شوې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به روانه اونۍ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د امریکا ځانګړي استازي استیو ویټکاف له ولسمشر پوتین سره خپل وروستۍ لیدنه مثبته بدلې ده، خو اوکراین او روسیې په عین وخت کې پر یو بل بریدونو ته هم دوام ورکړی دی. په دې اړه زموږ د خبریالې د رپورټ اورو.
تمه ده چې ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا استازي استیو ویټکاف چې د یکشنبه په ورځ یې له سینن سره خبرې کولې په مسکو کې له پوتین سره د تیرې اونۍ خبرې مثبتې وبللې او هیله یې څرګنده کړه چې د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره به رښتینی پرمختګ وشي. ویټکاف چې د پنجشنبه په شپه یې له پوتین سره وکتل وی ویل چې د ټرمپ پوتین ترمنځ لیدنه په واقعا ښه او مثبته وي. هغه زیاته کړه چې له اوکراینی چارواکو سره خبرې کوي. ټرمپ هڅه کوي چې د دیش ورځنی وربند وړاندیز لپاره چې اوکراین تیره ونې منلې وه د پوتین ملاتړ هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې دواړو خواوو د درنو هوایي بریدونو تبادلې ته دوام ورکړی او روسي ځواکونو د روسیې په غرب کې د کورسک سیمه څخه د اوکراینی ځواکونو ایستلو سره نور هم پرمختګ کړی. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټولنیز رسنیو کې په یو پوسټ کې لیکلی وو چې ډېر ښه چانس شتون لري چې دا وحشتناک او خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا هم وویل چې هغه له پوتین څخه غوښتنه کړې چې هغه زرګونه اوکراینی سرتیري ونه وژني چې روسیه یې له کورس څخه د ایستلو پر مهال نیولې دي. پوتین وویل چې دای به د ټرمپ هغه غوښتنې ته درناوی وکړي چې د اوکراینی سرتیرو د تسلیمېدو په صورت کې د هغوی ژوند وژغوري. کریملین د جمعې په ورځ دا هم وویل چې پوتین د ویټ کاف له لارې ټرمپ ته د وربند د پلان په اړه پیغام استولی او هغه د جګړې پای ته رسولو لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو په اړه خوشبینه دی. د یکشنبه په ورځ په ټلویزیوني خپرونو کې په جلا جلا مرکو کې ویټ کاف د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ټینګار وکړ چې د وربند ترلاسه کولو لپاره لا هم ننګونې وجود لري او حتی د دې لپاره چې د سولې وروستی تړون به ستونزمن هم وي
کوي. ټرمپ خبرداري ورکړی چې که وربند رامنځته نه شي د مسکو او کیف ترمنځ شخړه ښایي په درېیمه نړیواله جګړه بدله شي. د هغه ادارې تېره اونۍ د وربند په اړه لا زیاتو همکاریو هڅولو لپاره ګامونه پورته کړي. د شنبه په ورځ ټرمپ اعلان وکړ چې د اوکراین او روسیې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د جنرال ګیت کلارک رول په ځانګړې توګه اوکراین پورې محدود دی، ځکه چې روسي چارواکو غوښتل هغه د سولې له خبرو څخه ګوښه کړي. د متحده ایالاتو هغه شرکتونو جوازونه تېره اونۍ د ټرمپ ادارې د اعلان له مخې پای ته ورسېدل چې د روسیې مالي موسسو سره د انرژۍ معاملې ترسره کولې، چې له دې سره سولې تړون منلو لپاره په پوتین فشارونه لا هم زیات شول. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د روسیې د تیلو او اوبو شرکتونو پر وړاندې احتمالي بندیزونه هم په پام کې نیسي. دا هغه اقدام دی چې د بایدن د ادارې لخوا د مخه نیول شوی و.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د پاکستان په اسلام آباد او راولپنډی کې اوسیدونکو افغان کډوال وایي د پولیسو للاسا د دوی د زورونې په پیښو کې په تیرو څو اونیو کې کمی راغلی دی. دوی په خبره د دې علت ښایي د روژې مبارکه میاشت او یا هم تورخم لارې تړل کېدا وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له اعلان سره سم د روانې مارچ میاشتې له یو دېرشم نیټې وروسته به افغان کډوالو ته په اسلام آباد او راولپنډی ښارونو کې د اوسېدو اجازه نه وي. راشد خټک معلومات راکوي.
په اسلام آباد او راولپنډی کې اوسیدونکو افغانانو ته د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوی چې تر یو دېرشم مارچ پورې نورو ښارونو ته کډه شي، او د بې اسناده کډوالو خلاف د عملیاتو په نوم د پولیسو لخوا د افغانانو نیول هم پیل شوی وو، خو تر دوو اونیو راسې د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو کې ډېر کمی لیدل کېږي. تر روژې پیلېدو وړاندې په راولپنډی او اسلام آباد کې اوسیدونکو افغانانو شکایت کاوه چې پولیس یې ځوروي، نیسي او بیرته یې افغانستان ته په زور لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم څو سواره ویلي وو چې استخباراتي ادارې په سرخ کې د اوسیدونکو افغانانو سارنه کوي، او تر یو دېرشم مارچ پس به دلته دوی ته د اوسېدو اجازه نه وي. صرف هغه افغانانو ته به په راولپنډی او اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه وي چې په ویزه راغلي وي. په اسلام آباد کې د بکروشو افغان ژورنالیستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د کډوالو نه علاوه به هر هیواد ته تلونکي افغانان هم په ګڼ شمېر کې په اسلام آباد کې اوسېږي، چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس پاکستان ته راغلي دي او کوم دریم هیواد ته د تلو اراده لري. د پاکستان حکومت تا پکار دا چې دوی سره لګ دارو مدار وکړي.
د روژې مبارک د لوړی نیټې نه راپه دې خوا چې موږ ګورو په اسلام آباد او راولپنډی کې د افغان کډوالو نیول کم شوي دي، هیڅ نشته. خبر ازاده چې خو کېدای شي د روژې په احترام باندې د افغانانو نیول بند شوي یا کم شوي، او بله خبر ازاده چې هلته تورخم دروازه هم بنده ده، کېدای شي د دې لپاره هم دغه نیول کم کړي، ځکه ډیپورټ کېدلی نه شي. خو که چېرته د روژې په احترام شوي یا بلهاره پرمه شوي، افغانان د دې قدر کوي، قدردانی کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار تر 28 فروری پس د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ خړې پس تړلې ده. په اسلام آباد کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال رادیو ته وویل چې دوی د 28 فروری نه پس ها 850 افغانان نیولي دي چې اسناد نه لري او یا یې د ویزو موده ختمه شوې ده، خو د لارې د بندېدو له وجې بیرته افغانستان ته نه دي لیږلي. هغه وویل چې کوم بې اسناده کډوال چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستون شي، هغوی کولی شي چې بیا په ویزه پاکستان ته راشي. حکوم کسان چې پولیس ونیسي او په زور یې خپل هیواد ته ولیږي، هغوی بیا په ویزه هم نشي راتلی، ځکه چې د هغوی د ګوتو او لاسونو نښې حکومت ته ځان سره ساتي. په امریکا کې اوسیدونکي د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال پروفیسر عبدالقیوم نظامی مشال رادیو ته وویل چې کډوالي یو بشري مسله ده، خو ځینې هیوادونه یې د سیاسي او اقتصادي موخو لپاره کاروي.
اگر چې پاکستان د 1950 کال قانون سینه نه دی امضا کړی، اما نور ډیر بین المللي اسناد موجود دي چې هغه پاکستان هم امضا کړی، او د هغو په اساس هم یعنی د دغه خلکو بیرته ایستل، خصوصا که داسې دلایل موجود وي چې د دې سړي ژوند ته هلته خطره ده، دا په هیڅ صورت باندې جواز نه لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه، او ویلي وو چې د دې پریکړې وجه امنیتی او اقتصادي ستونزې دي. تر اوسه پورې د پاکستان نه تر 800 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت د جنوري په میاشت کې 3500 افغانان د اسلام آباد او راولپنډی نه بیرته افغانستان ته لیږلي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
افغانستان ته د زده کړو لپاره تللي پاکستانی ځوانان وایي د تورخم دروازې تړل کېدو یې ستونزې زیاتې کړي دي. دوی غواړي د اختر لپاره خپل کورونو ته ولاړ شي. دا لاره د فبروري 28 نیټې راهیسې بنده ده. د پاکستان حکومت تور پورې کړی و چې په افغانستان کې طالبانو سرتېري په هغو سیمو کې مورچې جوړولې چې دواړو خواوو پرې د نه جوړولو صلاح کړې وه، خو طالبانو ویلي چې دوی خپلې غاړې ته مورچې جوړولې او پاکستاني ځواکونو بې جوازه د تورخم دروازه تړلې ده. د پرهاد شینواري رپورټ اورو.
په جلال آباد سپین غر پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو محصل محمد رضوان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي په وخت اختر رخصتۍ لپاره خپلو کورونو ته لاړ شي او چې د چا په ویزو کې میعاد ختم شوی چې هغه هم تمدید کړي.
فعل حال په افغانستان کې یو او زیاتره ملګري دلته داسې لري چې اوس اختر روان دی او دوی چې موږ له سنه څه طریقه جوړه شي او د اختر موږ د خپل کلو کې خپل پښتونخوا کې او خپل خاندان سره دلته موږ سره وړ کړی. دغه والد سه وفات شوی راي په هریپور کې اوسېږي. دلته بارډر بند دی. فلایټ خبره ته وکړله جهاز وته نه مېلوېدلو، فلایټ نه و. بیا که سپین بول دک باندې ته خبره وکړله نو هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تیریږي او چې زه جنازې له لوړ نه شم نو زه بیا په خپل کلي باندې څه کوم. اسټوډنټس دومره په انزایټي او ډپریشن کې اوسېږي چې لکه څه حد نه لري.
په جلال آباد کې موجود د خیبر پختونخوا ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خپلې اندېښنې شریک کړې.
زه عالمگیر د بونیر سره تعلق لرونکی یم. د سپینغر یونیورسټي د میډیکل سټوډنټ یم. کې دا مسایل هم دي چې ویزې ایکسپایر شوې دي او تاسو ته به دا علم وي چې دا اختر چې کوم دی دا یو خوشحالي راځي په دې مسلمانانو باندې چې دا سړی د خپل مور او پلار او د وروڼو خویندو سره منو کې نو سړی هغه زړه مطمئن کېږي چې موږ ترې دار لاره زر ته زره کولی شي.
عدنان خان وزیر د شمالي وزیرستان د تحریر سیمې اوسېدونکی یم. د سپینهر پوهنتون محصلین یو د طب پوهنځي کې زده کړې کوو. مسایل دا سې دي چې دلته هغه ویزې چې کوم مدت ته هغه ختم شوی دی او بیرته د تګ دپاره هیڅ لاره نه مومي او نو دلته په افغانستان کې د ویزې د نوي کول دپاره څه لارې چارې شته دي. مطالبه کوو چې د دې مسلې د حل کول دپاره څه لارې چارې پیدا کړي، مسلې دپاره د یو ایمرجنسي روټ پیدا کړي چې هغه خپل کورونو ته لاړ شي او خپل ویزې مدت بیا نوي کړي او بیا واپس په وخت باندې خپل ساتونو ته او خپل د پوهنتون درسونو ته واپس راشي.
د خیبر یو انتظامی چارواکي خپل نوم له خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال تورخم کې وضعیت لا عادي نه دی او امیګریشن دفترونه تړلي پراته دي او دغه سیمه دواړو خواو ته د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او هلته څوک نشي ورتلای. یو اندازې مطابق یوازې د جلال آباد په سپینغار، روخان او اریانا پوهنتونونو کې خواوشا زور پورې پاکستانی وګړي د ایم ډی ډیګری ترلاسه کولو لپاره په سیلف فاینانس یعنی په خپله خرچه او ځنې پکې په سکالرشپ یعنی وړیا زده کړې کوي. همدارنګ په کابل او نورو ولایتونو کې هم په پوهنتونونو کې په لسګونه شمېره کې پاکستانی زده کوونکي د طب په څانګو کې داخل دي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبانو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او پاکستانی چارواکو لخوا د دروازې بندول ناسم ګام دی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو او سوداګرو یو جرګه کړې وه او په هغې کې په تورخم کې په وربند په نوو تاسیساتو د کار په ودرولو او د تورخم دروازې بغیر له څه شرطه خلاصولو باندې سره متفق شوي وو. په تورخم کې دا مهال وربند دی، نوو تاسیساتو باندې کار ودرول شوی خو دروازه یې لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او دوه اړخیز تجارت هم پرې معطل دی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره جوړ شوی جرګې غړي وایي چې دوی به زر یوه بله غونډه وکړي او هڅه کوي چې د تورخم دروازې په خلاصولو دواړو خواوو چارواکي سره راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د شمالي وزیرستان د ګڼو سیمو خلک وایي د ډی ایس ایل انټرنیټ بند شوی دی او دوی شکایت کوي چې د کال نړۍ دوی لرې ساتلې دي. دوی په خبره د انټرنیټ بندېدل یې اقتصاد ته هم زیان رسوي ځکه چې دوی پرې کار روزګار کاوه. خو ځایي چارواکي وایي خلکو د تار والا انټرنیټ په غیر قانوني ډول ځینو کورونو ته بیولو چې هغه دوی ته د منلو وړ کار نه دی. د چارواکو په خبره پر دې سربېره ځینې امنیتي ستونزې هم دي چې له وجې انټرنیټ بند دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت یو ځل بیا د غلطه انټرنیټ سهولت ورنه واپس اخستې او اغستنې انټینا یې له دوکانونو کورونو کوس کړي چې انټرنیټ به ترې اخستو. شمالي وزیرستان ته لا هم 3G 4G انټرنیټ سهولت نه دی غځېدلې او لینډ لاین ډی ایس ایل انټرنیټ کارولې شي چې د مخصوصو شاریو پورې هغه هم محدود دی. خو ځایي خلک وایي چې ډی ایس ایل نه انټرنیټ دوی د یو بوستر یا انټینا یعنی مخصوص مشین سره برابر کړی وو چې انتظامیه پې بندیز ولګاوو. د میر علي اوسیدونکي سیاسي او مدني فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې حکومت د دوی په لاس کې موبایل لیپټاپ غواړي او کا ټوپک. آیا د نن ترقی یافته دور کې هم دوی د انټرنیټ حق نه لري؟
نارت وزیرستان کې اوس 3G 4G سیستم خلاص کړی وي ځکه چې یو اجتماع پیړۍ ده او بل دا علاقه کې جنگ هم ډېر وشو. خو هغه خو څه کې چې را باندې کله دهشتګرد مسلط وي بیا را پسې هغه هم تیار پی ټی سی ایل وي هغه هم را پسې بند کړي. نو اخر کار پیغام سور کوي دې خلکو ته چې لکه ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي. لکه دوی غواړي چې زمونږ ځوانانو پلاسو کې دا موبایل او لیپټاپ په ځای باندې ټوپکی بم.
شمالي وزیرستان ته موبایل نتورک سو کله وړاندې غځېدلې. دا غې وړاندې د غلطه د رابطې یو ځنې لار پی ټی سی ایل وو. خو نن هم د وزیرستان په مخصوصو سیمو کې موبایل نتورک کار کړی چې لرې پرتې سیمې دا غې نه هم محرومه دي او 3G 4G انټرنیټ خو دغلته لا هم اجازه نشته. د شمالي وزیرستان یو بلوسیدونکي شفقت داوړ وایي چې د انټرنیټ د نشوالي له وجې کاروباریان او د ژوند نورې ټولې شعبې خلکو ته ستونزې دي. لږ ډېر د ډی ایس ایل نه چې خلکو انټرنیټ ځان ته برابر کړی وو هغه یې هم ورپسې بند کړ.
پاکستان سے یا پدنیو سے 3G 4G بلکہ 5G تا غالوڑا خوب بدقسمتی سر امیش وزیرستان سے ددری سلویر کو لاشی چے نیٹورک فحل شو دا خواہ دا غس کال نپشین او 3G 4G آغا خوی بخی ورکڑی ندینو امیش سر یو دا پی ٹی سی ایل وہ چے پاغا مندی بھی امیش تلی مفتا تب کے امیش کاروباری خال کے میز می سفر چی کم دی پا باہر ملکے سے پلے قبیلے سارا وہ کاروباری خال کے خپل کاروبار پدی نیٹ بندی بھی چلاو. امیش بدبخت وزیرستانیوں نے تایا آغا شایان ربان کرو دی امیش خالک دی دی اندر نگری نا ریاستلی دی پورا دا کیم 3G 4G دا غا مثال دی بحال کو.
د شمالي وزیرستان د خلکو دغه شکایت پاړه مو چې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د نېشنل الیکشن پلان وروسته یو غونډو کې ډیرای داسې پریکړه شوې لکه د غیر قانوني انټرنیټ کنیکشن بندول، غیر قانوني توګه د پیسو لیږل، بغیر کسټم ګاډي او د اسلحه پرمټونه بندول شامل دي. نو موړی وویل چې د غلطه د ټینډا یعنی مخصوص مشین سره خلکو انټرنیټ لمیر علی میرامشا شاریونه اطرافو ته غځولې وو چې غیر قانوني کارولې شي. یوازې ډی ایس ایل چې په خپل نام یې رجسټرډ وي قانوني طریقې سره یې د کارولو اجازه ده. بل طرف ځایي خلک وایي چې حکومت باید بیا قانوني 3G 4G اجازه ورکړي. څنګه چې د ملک په نورو برخو کې خلک له انټرنیټ استفاده کړي دوی ته د هم نوره دغه سهولت ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کوز جنوبي وزیرستان د وانی اسپیتال مشر ډاکټر وایي حکومت د روغتون کارمندانو ته د 13 میاشتو تنخواه ګانې نه دي ورکړي او هغوی مجبور دي چې احتجاج وکړي. د ډاکټر جان محمد په خبره دا مهال د وانی اسپیتال او پی ډی بند ده. خو دغه ضلع مرستیال کمیشنر وایي د وانا اسپیتال د عملیې د تنخواهګانو موضوع له د صوبایي حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره شریکه کړې ده او زر ده چې حل شي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپتال وانا مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د حکومت له طرفه د اسپتال عملې ته د 4 میاشتې تنخواګونې نه دي ورکړې شوې چې په واجه یې عملې په احتجاج لوس پورې کړای دی. د وانا اسپتال ایم ایس ډاکټر جان محمد نه وروي چې په څه واجه یې د اسپتال عملې ته حکومت له تنخوا نه دي ورکړې.
ہاسپٹل وان چې کنه دا انډر پی 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 پبلک پرایټ پارټنرشپ په 2022 نه مخ پاواله شو دا ٹرائیڈ اگریمنٹ دی چې کې ورسو 33% یې سره 33% ایسا دی چودت کے اور 33% ایسا دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے بھی تھا خود بدقسمت نہ یا سو میاستو نہ دا ہیلتھ فاؤنڈیشن یا کے پی حکومت طرف نہ فنڈ میں ریلیز کی اگریمنٹ آ رہے چھ کے پی حکومت وہ فنڈ ریلیز کی کوارٹرلی اور مر باخبل اسٹاف چاہیے لبدی فنڈ نہ تنخواہ گانے میں کئی ہسپتال بن بھی چلے آگا فنڈ فار دا لاسٹ 6-7-8 منتھس یہ کہنے نہیں ریلیز کیونکہ اسٹاف تنگ شو سلور میاستو نہ
دیوانا اسپتال ایم ایس ڈاکٹر جان محمد نہ داہم روئی چھ دے تنخواہ گنے نہ ملا وی دے پواجہ یہ دے اسپتال عملہ دے کی مشکلات سرا مخمخ شوی دو
فیصلہ سٹافو کا جنوں گا الیکٹ سروس نے شروع کو لے دوں گا مجبوری کا دیر تکلیف کی ہوں جموں گا کرو کی مسئلہ ہے من تسلور نشنا تنخواہ نہیں ملا شری جموں گا روجی بندی واسطہ سٹاف کر پر سر رہا ہوں جموں گا معاشمان تکلیف کی جموں کو رولا تکلیف کی کہ موسٹلی نرسنگ ٹیکنیشن او ٹی اے لیبورٹری اور کلاس فور چوکی دار اور ارد لیے ڈاکٹر ملا کے تقریباً 200 پوری منگا سر ڈاکٹران جموں گا سٹاف ہے بغیر تنخواہ بھی لگ گیا ہے غریبانان کر کے نو ابھی دا
مشال ریڈیو چه دیوانا اسپتال عملے تنخواگون غشتنے پا براکش دی ضلع ڈپٹی کمیشنر محمد ناصر خان سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
تنخواگانو مسئلہ دا فنڈ ورتنو ریلیز شوئے اس پروینشل گورنمنٹ سرا خبری شوی دی دا سیفٹی سیب سرا خبری شوی دی سیفٹی ہیلتھ سرا انشاءاللہ دیو تو بڑے رزر دا دی دا تنخوا ملاوشی دا فنڈز بورت ریلیز شوی انشاءاللہ دا پا پراسس کی دا مونگا دیو سرم پا لائزان کیو
دیوانا اسپتال احتجاج کوین کے عملے مشہور نے مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چیکا دن الاسم مارچ پرا حکومت دویتا دے سلور میاشتے تنخواگون ویر نکڑے بیا وہ دو اخبل احتجاج تا نور دوام ویر کاول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند په ځنی خېلو کې د سیمهوالو او ځوانانو فعالانو په نوښت دغه سیمه د سابقه لرونکي ښوونکي د مړینې دویم تلین ولمانځل شو. د برنامې منتظمینو وویل پخوانی ښوونکي میرقدیم تلاش د دوی په سیمه کې د پوهنې د بهیر د پراختیا او د نوي نسل د ښوونې روزنې لپاره خپل ټول ژوند وقف کړی و. دوی په وینا غواړي په دې کار سره وښیي چې پښتانه د هغو شخصیتونو نومونه په عزت یادوي او لمانځي یې چې هیواد او خپل کام ته یې خدمت کړی وي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې.
دا د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په لرې پرتې او جګړه ځپلې سیمه کې د یو سابقه لرونکي ښوونکي د مړینې د دویم ترین په مناسبت ماښامنۍ غونډه ده چې د یاد سیمې د ځوانو فعالانو او قومي مخورو په بلنه جوړه شوې ده. د برنامې تابعیا کوونکو وویل غواړي په دې توګه د یو داسې کس هڅې او ستړي ونمانځي چې خپل عمر یې په یاده سیمه کې د پوهنې د رڼایۍ خپرولو ته وقف کړی و. د برنامه یو منتظم ایهان الدین انیس مشال رادیو ته وویل
موږ د استاد زغه کړنې چې زموږ د منطقې لپاره د تر سره کړی وي د علم په برخه کې په کومي لحاظ او د شاګردانو د روزنو برخه کې همدې په خاطر موږ د ځوانان راپورته شو ترڅو چې د دوهم ترین ولمنځو په دې پس دعاګانو وکړو د دې په کړنو موږ بحث وکړو ترڅو چې زموږ په آینده راتلونکي نسلونه د دې کړنو او د علمي خدمتونو څخه خبره وسیږي.
زنخیرو د سیمې یو قومي مخور حاجی حبیب الله وایي چې نوموړی ښوونکی په زنخیرو کې د ښوونې روزنې په بنسټګرو کې بلل کیږي.
میرقدیم د دغه منطقې په سطحه یعنی تقریبا اولین استاد دی و چې دلته دغه منطقه کې د هغه نه فارغ شو د مکتب نه فارغ شو او په دغه منطقه کې استاذۍ وظیفه یې شروع کړه. موقعیت دا دی میرقدیم د دغه منطقې د شاګردونو په روزلو کې د شاګردونو په جلب او جذب کې د مکتب جوړولو کې پدې حساب کې میرقدیم چې څومره توان و دومره خوري کړی.
خوستی ځوان فعالان وایي په ځینې خیرو کې چې څومره کسانو لیک لوست کړی یا اوس علمي او مسلکي کسان جوړ شوي، په دې کې د خون کې میرقدیم تلاش هڅې د یادونې وړ دي. یو تن ځوان فعال زکریا سنجر وویل:
زموږ د کوم تقریبا 90% خلک د تعلیم په برخه کې دروزلې دي، څوک د ده شاګردون تر شوي دي، څوک د هغې شاګردون تر شوي دي، نو 90% د څومره تعلیم یافته خلک دي زموږ په کوم کې دا د میرقدیم برکت دی.
د نوموړي ښوونکي شاګردان وایي د دوی په سیمه کې په وروستیو دوه لسیزو کې پرله پسې جګړې وې، خو په هغه سختو حالاتو کې هم میرقدیم تلاش دوی وهڅول، ښوونځي یې بشپړ کړل او حتی لوړې زده کړې ترلاسه کړې. د نوموړي یو شاګرد عزت الله وقار وویل:
زموږ په روزانه کې، زموږ په تعلیم او تربیه کې به کومه ونډه چې ده لرله او کوم هلې ځلې به چې دی موږ سره کولی، فکر نه کوم چې بل د داسې استاد پیدا شي په دې ټولنه کې. مونږ زیات ښه خاطرې ته نه لرو، ته وایم مونږ کتابونه به مو لیکو، ځکه چې استاد برکت و چې نه مونږ تر پوهنتونه او تر خپل لوړو زده کړو پورې ورسېدو.
یاد دیوی د نورو سیمو په شان په خوست کې هم کله ناکله د ځوانو فعالانو لخوا د مطرحو ټولنیزو، علمي، فرهنګي، سیاسي او قومي شخصیتونو په ژوندونې او د ځینو هم لمړینې وروسته نمانځنې د دې لامل شوي چې له یوې خوا یې نوی نسل وپیژني او تر څنګ یې نورو ته هم دا روحیه ورکړې ده چې د خاورې او ولس خدمت هغه پانګه ده چې د دوی نوم او کارنامې ورباندې ژوندی ساتل کیږي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
لکانی کا مٹی دی فولاد کا، مٹی دی فولاد کا رد کلک لکانی کا، مٹی دی فولاد کا، مٹی دی فولاد کا داد پلار نکوتن، داد پلار نکوتن کھلے کعبات کا، کھلے کعبات کا رد کلک لکانی کا، کرد ملت کوا، نن کوا، ہمت کوا، نن لک لگانی کا مٹی دی فولا کا مٹی دی فولا